السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل استوې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر شپږمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. په نیمه پای لوبې کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ اچونې غوره کړه. پاکستان د 300 اوورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 115 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیانو ښه پیل نه درلود، خو پیل کې د علی زدران او پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپ وهنه افغانستان په لوبه ته ورساوه. نور علی زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 14 ناس وزیدل منډه وکړي. افغانستان به سبا شنبه د هندستان د الف لوبډلې په وړاندې پای لوبه وکړي. د پای لوبه ګټونکو لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکو لوبډلې ته به د سپینو زرو میډال ورکړل سي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رښتې د سرو زرو میډال نه دی ګټلې. د نوبل د سولې د سرشکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل سوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروی کې د سولې د کمیټې د 2023 کال د سولې جایزه ویلي دي چې هغو سلګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر په وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نشه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکول سوې ده. د هند په همالیا کې روانه اونۍ تر سونډو د یوې یخچلي جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلي چې لږ تر لږه 40 کسان یې مړه کړي. د هند چارواکو نن جمعه رویټرز اژانس ته دا خبره داسې وخت کړې چې د لسګونو تری تمسو د موندنې عملیات روان دي. د سکیم ایالت په غرونو کې لوهانګ جهیل د چهارشنبې په ورځ تر سونډو ډک سو چې له کبله سخت سیلابونه وبهیدل. چارواکي وایي دغو سیلابونو د 2000 کسانو ژوند اغیزمن کړی. د جنوبي آسیا په غرونو کې د وژونکي هوا علت اقلیمي بدلون شول سوی دی. د اوکران چارواکي وایي دغه شهر پر ازمابیل بندر تیر شپه د روسیې بي پیلوټ الوتکو برید کړی او دغه بندر تاسیسات زیانمن کړي. دا د دې شهر له هغو دوو بندرونو څخه یو دی چې اوکران ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودیسا والي اولیاکی پر په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې د غلجاتو یو زیرمه او 9 لارې زیانمن شوي او اور بل سوی دی. کیپر ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ شوي 3 بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خود مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر یو پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پیلوټ الوتکو 3 دقیقې وروسته له هغې بمباري وکړې چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسم ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو کوچني په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویلي چې په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوهخانه په نښه شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
پاکستان اعلان کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1,000,000 ولکه افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنی قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو 16 کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د منی په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخت وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پلا اسلام آباد څخه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په پاکستان کې 6 کال 40 ځانمرګې بریدونه شوي دي چې 14 افغانانو ترسره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت، په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او یو شمېر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1950 جنیوا کنوانشن نه دی لاسلیک کړی، همدارز د کډوالو په برخه کې د 1960 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2008 کال کې له کابل او ملګرو ملتونو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي نجیب ننګال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې راسره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتونکي افراسیاب خټک لنډ نظر مې تر خبرونې مخته اخیستی، د هغه د څرګندونو ځینې برخې به هم در سره شریکې کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدیده تر پخوا او دغه 1,000,000 څه باندې ولکه کډوال به له خپلې خاورې وباسي؟
مننه شما صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب ننګیال صاحب ته سلامونه او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی له خپل وړاندې کوم. د افغانستان مسله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تېرو 15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ هم لویدیځ خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده، او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه کنوانسیونونه هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تېرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو دغه افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پرېښی وو نو دغه هېوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. په دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو، او اوس دوی تقریبا د 45 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي. هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي، او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنی په دې معنا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښئ، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنی ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورته ټاکل.
نظر په هغه توافقنامو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1980 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی داسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زور نه ایستل کېږي، او دا غیر د هغه نه هم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زور ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدي کې او دوی په خپله خوښه بېرته راکړي، د هغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب. په دې برخه کې باید ننګیال صاحب نظر واخلم. ننګیال صاحب، څنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شیبر ته، تاسو جناب اتمر صاحب ته، د بحث اورېدونکو ته. زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دوی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار دپاره یې وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی، او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځان ته راجلب کړي، پام را ځان ته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هیوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکراتو ته ننوځي. د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخې مخالفین د افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان څخه کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکرات ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالر د افغان کډوالو په نامه باندې د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې د ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی دا ترلاسه کړي. ما فکر دا دی او بل خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نو طالبانو فشار واچي د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې د هغه کارموندنه کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر به اوج ته رسېدلی دی، ښوونځي بندي، خلک اکثر افغانان چې دي خپلو اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې له افغانستانه کډه شوي دي او ګاونډي هیوادونه چې دا دوی ته ارزانه پرېوځي نو د خپلو لورانو د هغو په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نه شي. متاسفانه هلته داسې برخورد کوي. یو نوی فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچوي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي. ډېر عملي دا مسله نه ښکاري، بلې دا د بحراني مسله
عملی نشکاری. په همدغه د اقتصاد له پلوه په خو د سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. جنو کتونکو دا نظر درلود چې په تیرو کلونو کې چې کوم کډوال په پاکستان کې دیره وو هغوی ته به له بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې، دا هم د پاکستان لپاره یوه اقتصادي ګټه وه. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل، هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو.
زما په خیال کې دوی داسې سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کېږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کې د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کېږي. نو بیا دوی دې دپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړوي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي. نو ځکه پاکستان کې بحران دی، نو دینه توجه اړولو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي بانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کېږي، بلل متحد به کومک کوي، نور نړۍ به کومک کوي، او دا د تک به څنګه کېږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دی چې دا کم قسم خبرې کوي. نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمن محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دي.
افراسیاب خټکو ننګیال صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دشمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشحاله نه و او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله دی نه دی، ته ډېر د شک په سر کې کتل کېږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې چې کومې لانجې دي دا د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم هلته پاکستان کې دي، هغوی ته د وتلو نه ویل کېږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلانغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر دی، طالبانو په حکومت کې وځي، د حقانی سراجین حقانی تر دی، خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد پاکستاني شناختی کارت لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل صاحب دغه شواهد دا شواهد البته بیا هم د خطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي ادا نه درغلي. خو په دې کې شک نشته چې کلونه کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې وسیدل، ممکن داسې څه وي او لدې انکار هم سخت دی، اما په دې کې شک نشته چې د طالبانو او د پاکستان روابط خړپړ دي فعلا.
نو دې خړو پړو روابطو لپاره دا دې هغه نه لري دا په دې عالم شواهد نشته. دا در سره یو فسر باندې چې دی هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دی او دوی غواړي چې په کور دننه یو څه ناڅه د خلک آرام کې د څه وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی، د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی. خدا به الله ثابت شي چې دغه افغانان چې د فعلا پاکستان ته محتاج شوي دي، دا په میلیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو، چا کډه کړل؟ دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود واشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول. دا خو پخوا وای نه کډه کېدل، په دغه نوی شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولې کې دي او زموږ د معلومات په اساس خدا د میلیون نه ډیر خلک دي. دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل، دا د چا د لاسه؟ د دوی ښوونځي چا بند کړ؟ د دوی تخکاري فرصتونه چا واخیستل؟ د دوی وژل چا پیل کړ؟ د دوی په کورونو باندې چاپی
چا بلاړخته؟ اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي، پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه، نشته شوې وله، څو وخت مخکې په تورخم کې ډزې شوې وي. دغه اوس سرحد بند دی. د طالبانو د مشرانو فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي، او دی دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتره کړو، خو په دې ډول او په داسې وحشت ده په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ یې نشو کولی. نو دا خو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط په اوس خراب دي.
ګوره په کور دننه کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطې او بلې قطې ترمنځ شخړې رامنځته کېږي، پولیس د اردو سره هم کلاسته کېږي، دوه ډزې او د ټیټو کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې. دا معنی نه ورکېږي د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبارا ده. که د عباس ثانوي خبرې تاسو ګورئ، هغه نن په ښکاره وایي چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه مو کړې، بنان پاکستان د افغانانو سره بد چلند نه کوي. که د ملا یعقوب خبرې دي، هغه هم په عذر خواهۍ باندې مبرا دي، هغه عذر کوي پاکستان ته چې د افغان کډوالو سره بد چلند مه کوئ. د دولت په کچه کدی د دولتداري داول لري، دا کفایت نه لري چې وایي چې ما کډوال افغانستان ته راځي، زه ستونزه نه ور سره لرم، د کفایت لرم چې دا ځای په ځای کوم، زه د دې جوهر لرم چې ما لاسه نور افغانستان نه خلک فرار نه شي، له افغانستان خلک کډه ونه کړي. یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده، تاسو د نیموز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو هر ورځ ویډیوګانې راځي، په ترکیه کې، په ایران کې، په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر، مسولیت بل خبره ولا دلته دی روابط خبره له پاکستان سره د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بس دی اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې که هر ډول وی یو خواغه ده چې حد سو ګمان او ځینې پخوانی حالات ته کتل دي، لیکن په اوسني حالاتو کې چې ورته ګورو، فکر نه کوي چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسني حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي؟ څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به په خرابېدو شي، ځکه دا امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو. زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي، او دا د دې اوسني حکومت مسؤلیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي، که تاسې همدا اوسني چې تللي دي دا وګورئ، یو میلیون سوه زره افغانان دي، او دوی سند هم نه لري ډېری، او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ دا مسؤلیت د طالبان حکومت ته راګرځي، ځکه چې دا د دوی اتوا دي. دوی باید پاکستانیان سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوال سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره خبرې وکړي، او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږي اوس په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی او شهزافر هم شته دی، لیکن هغه شهزافر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي، او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ، ځکه افغانان سره ځینې غشته دي، یعنی وسیله د فشار شته دی چې د اظهار راوړي، خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنی دغه شک و شبه سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب، همدې مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اسری سپوکي پروگرام له اسټي رادو په منځني سپه 12 شپږن بیاوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د انټرنیټ لاري په sajirado.com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولای شي؟ دا سوال مهم دی. د دغو کډوالو په برخه کې طالبان څه کولای شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګورې داسې دی، د طالبانو څخه که څه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دی ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزای د دې چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه د افغانانو د حقوقو د نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي. اولته دی په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا ده چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستانه شي. یو بل دا چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کېږي، له افغانستانه فرار کوي، دا هغوی باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچوي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار شي، لاس واخلي، او همدغسې د دوی د نجونو ښوونځي چې اکثر افغانان ګاونډي
هېوادونه د نورو کډوالو مسله نه، د دغو کډوالو چې بیرته افغانستان ته رستنی شي، په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په هغه مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله. ځینو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دا کار نه کوي. له دې پرته نړیوال څه کولای شي او طالبان څه کولای شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوا په 2014 کې، کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی و د کډوالو دپاره. د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لس تنه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $1,500 او تر دې لا زیاته مرسته کوله، تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي، خپل هغه اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی که اوس برحاله وي. زه نه یم خبر چې پیلا نه هغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار داده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي، له هغوی سره د لازمي مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبښ، په دې برخه کې یو بل ستونزه ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري. د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څرنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبان سره راځي کېږي. هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لاره نه ده، دا مثلا نه حل کیږي. او ملګر خلک چې ډېر جدي مشکل لري، او په دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتن باید پاکستان وویستل شي او په بدیل لارو باندې د فکر وشي. مثلا ځینې سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې لوزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نورو هېوادونو ته په لاره دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالوي اسلام آباد ته. هلته پاکستاني پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. خدا د چې دوی سره د ځینی نورې بدیل لارې ولټول سي، دوی دې د آنلاین ویزو د لارو نه د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستان بل هیواد ته پرواز وکړي او افغانستان پاکستان د ترانزیت په توګه د دوی لپاره نه کاری. دغه سفارتونه او دغه هیوادونه که غواړي چې افغانانو ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لارې دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاری. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هیوادونه شته دي، او دوی دا ظرفیت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي، یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخان باندې تیروي او هلته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، او هلته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نورو هیوادونو ته، مثلا البانیا یو هیواد ده، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړل، د هماغو د لارو نه نورو هیوادونو ته انتقال شول. ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي د ترانزیت په توګه؟ دا دا ناسم چلند دی، او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هیوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی او فعلاً د طالبانو د جبر لاندې دي، دوی هلته ژوند ته خطر دی، د دوی ماشومان زده کړې نشي کولی، او دوی غواړي دغه هیوادونو
ته لاړ شي. په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغسې یوه افغانه لیما غفاری ژوند کوي، او دا انتظار ده چې بهر ته وځي. دې تازه له ازادي راډیو سره څرګندونې کړې.
د عام خلک ډېر ښه ده، مګر د بل خلک ډېر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډېر بد چلند افغانان سره کوي. بالخصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللي وو، کالج کې ډېر بد چلند کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره. او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کمونګ، زه خپل اخوار ته لار سوم، یو شی زه اخلم هغه سل روپۍ ده، او وګوري زه زه افغان یم، هغه 1500 شپږ سره ما باندې خرڅوي. ډېر نرخونه ډېر بلند شوي دي، د کور کرایه دومره. او پاکستان اسلام آباد بالخصوص ډېر داسې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستانی خلک دي، هغه وایي چې موږ د دې وسه نه لرو، دا افغانان لپاره د قیمتي ټول شیان قیمت کړي دي، خو موږ هم افغانان سره یو ځای سوځو دې حالت کې.
په اسلام آباد کې استوګنه افغانه لیما غفاری، یوې بلې میرمن د زهرې په نوم باندې ازادي راډیو ته یو پیغام ثبت کړی دی. د تر دې خبرونې تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور څښتن راغی او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویلي دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکړي. په دغه شرایطو کې چې دغو خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخې ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلند ډېر جدي دی، ممکن دا کډوال وباسي په دې راتلونکو اونیو کې؟
خو زه داسې فکر کوم چې د دې امکان شته دی، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او دغه بینالمللي قوانین د مراتولو هغه نه لري، یعنې تعهد نه لري. دوی کوي همدا کارونه دوی کړي هم دي، په پخوا کې هم دوی دا کارونه کړي دي، لیکن اوس داسې یو وخت کې یوازې خپل افغانان هم چینش کولی تر څو پورې چې دغه غږ غبرګ نه شي د نړیوالو د خوا نه، د خپله د افغانانو د خوا نه. نو چې هغه وخت کې به دغه فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي. اوس یوازې کنه هغه کسان هم نه دي چې دوی بهر ته ځي، یعنی هغه
عادي افغانان ډېر دي، دا منم، بهر ته چې ځي محدود دي، محدود دي.
عادي افغانان ډېر دي، او په زمین کې هغه افغانان ډېر دي کوم چې د طالبانو سره ډېر مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشری کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت دوی یو لاره د حل ورته پیدا کړي. او همدغسې طالبانو ته دا پکار دی چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیانو سره دوی خبرې اترې پیل کړي، او بیا خو نور لار وشته دي کنه ریوال غواړي کې ملکي ملتونه یونیسیار غواړي هغه کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دغه کسانو لپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګیال صاحب د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشوه او استاد خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په وروستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود. په دې راپور کې ویل شوي چې په اسلام آباد کې په یوه هوټل کې ته چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزه یې خلاصې شوې وې. بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشې شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګیال صاحب؟
په مجموع کې زه فکر کوم،
بله اوس یې اورم، مهرباني.
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوه ویزې ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخلې له امله شوی دی. او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد د تبلیغاتو، د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه دوی ویزه واخلي؟ دا په خپله په خپل ذات کې
کېدی، یعنی اوس خو دوی تللي دي، دوی خو رسېدلي دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوی پیښه ده، یعنی دا خلک تللي دي او شمېر هم کم نه دی.
بله، نو نړیوالې ټولنې او دغه سفارتونه دا کولای شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د اجا وباسي له افغانستان د پاکستان نه، دوی کولای شي او د نورو کډوالو دپاره د بدیلې لارې وټکه وکړي او د پاکستان د لارې نه لېږي. کافي وخت شته دی، یو میاشت موده ده، په یو میاشت موده کې دغه سفارتونو باندې زموږ هیله به دغه وي چې دوی د زر تر زره څخه وباسي بل هیواد ته، یا دوی ته مستقیمن ویزې ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ باندې دومره قوت لري چې دوی زر تر زره ځای په ځایم کی، او د دون شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هیوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مداوي چې په ځای د دې چې هغو ته نور لاړې ذهني شکنجه ورکړل شي، د دو پروسه دې چټک شي.
مننه اتمر صاحب. څرنګه تاسو مخکې دا بل وړاندیز چې کوو چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقونو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي، په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري، آیا ممکنه ده چې په د اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغسې یو کار وشي؟
مونږ لیدلې دي په اروپا کې، په شخړو کې کوم چې د بالکان په هیوادونو کې داسې و، په عراق کې دغه کار شوی دی، په د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر تیزی اول، خو دغه مسله ډېره اسانه ده، یعنی که دغه هیوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې لپاره خو ډېر ساده ده، ځکه هغه خرڅو پیسې چې دغه هیوادونه ورکي پاکستان ته، دا کولی شي چې په نورو هیوادونو کې هم دا ورکي، د دې لپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پاتې شي، نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي، درېیم هیوادونو ته. او د بل خوا نه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې پاکستان کې دي، د دوی د بعضې انتظارګانې هم اخیستل شوي دي، که همداسې منتظر پاتې دي، نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته دي وایي توره تاسې مونږ نه منو تاسو لاړ شئ بل کار کې څه ځان ته وګوري، او کمنی نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی، انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه دا فکر کوم چې یوازې دې کې پاکستان هم نه دی، دې کې خپله د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګران دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب. له وی خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام کې ساسو کوربه د پروګرام میلمانه مودي اساق اتمر او نجیب ننګیال د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې چباندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو درې اونیو په ترڅ کې باسي ل پاکستان د ازادي رادیو د دوو اوریدونکو څرګندونې سره اورو او بیا بحث دوام ورکو
ورور دا افغانان چې اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي ته د افغانانو ژوند ډیر په خطر کې دی ډیر د دغه څه بې غوري سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه ما ژغ تر چارواکو پر ورسي
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي دا خو یو لا د هیڅ لپاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی
دا و اوریدونکو چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي وو ننګیال سپ بیرته کده موضوع سیاسي اړخ ته راشو البته هغه لوی تصویر چې مخکې تاسو په خبرونه کې وړاندې کاوه چې شرایط دا او دا او دا سم شي هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي اما په اوسنی شرایطو کې کچیرته پاکستان دغه کډوال وباسي کچیرته دغه کډوال یو برخه وېستل شي یو لویه برخه وېستل شي وضعیت په څنګه شي
زه فکر کوم د تشویش وړ خو دا البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته وځرو کی او ودی وای چې ګویا د دوه د وېستلو په لاره کې دي دوی هغه خپل هغه مقاصد چې لري هغه تر لاسه کی خو به دا وی چې په کور دننه چې کوم افغانان دي بیا وایم باندې چې کوم افغانان دي دوی افغانستان د ملت په توګه د وطنداري د هیڅ په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې داخله افغانستان ته راستانه شي دوی سره دوی تورار کلای وسی د دوی سره کومکونه وشي او دا پرینه خودل شي چې ډیر وخیم وضعیت تلاړ شي جمعي ده جمعي راتلونکي ده تبي خبره ده دا به په سیمو کې چې زمستاني سیمې دي هلته به د ژوند مشکلې خودوی په موقت ډول باندې په ځینو هغه سیمو کې ژوند کولای شي چې هلته هوا توده ده فکر کوم هلته د دوی مشتبل به ضرور وي نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم دي او تر اوسه مسؤلیت واخلي او دوی د خپل چلن ډیر دوستانه ډیر انساني کې کتاب له دونه داته مډیر نه شي کېدلای خو دا غو بحران مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درپایي وشي خدای د خپل خلکو تارکلای وسی خدای چې د افغانستان تر استاره کړی شي او یو تر اوسه به تدیده کډوالو را سره شي جنې به نور قبل کال تر راشي جنې به بل کال تر راشي او د مازلې څخه به موږ باید د دائم لپاره حل خلاص شو
او مننه اتمر سپ تاسو فکر کوي چې یو دایمي حل لار خو هم په کار ده په ورته وخت کې د پاکستان د نظر چتر کله پوري به د افغان مهاجرینو هغه قربانی یو یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پوري
تاسو زمونږ تیر جمهوریت نظام کې تقریبا هغه امکانات سره چې نړیوال موجود او دغه پیسې وو امکانات ډیر هغه حکومت ته راتللی لیکن هغوی د دغه کار جوګه نه شول چې دغه مهاجر کومکې په ایران کې دي کومکې په پاکستان کې دي تشویق کړي چې دوی بیرته خپل هیواد ته راستان شي اوس هم زه دا وایم چې دا د خپل د افغانانو د مرام د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي خپل وطن نه لرې پاتې شي اوس کول دا په کار دي چې خپل د طالبان حکومت لاس بډ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار وکړي چې څنګه د خزنه او د مساعده ولي چې څنګه دغه اعتماد دوی راوستلی شي په یو لوی عملی پلان باندې اپریشنل پلان په اصطلاح دې باندې کار وکړي. دلته موږ وزارت او د مهاجرین لرو، همدا اوس په کابل کې نو وزارت خارجه لرو، دوی باید په دغه برخه کې حوال خو دي نړیوالو مرستې د دوی غواړي، اوس مثلا د یونیسیار مرسته ده یا نور نړیوال مرستې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي. د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره څه رقم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستن شي، او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي. ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نه تایید شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوي دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي ممکن.
کوری منګه د سی وایو چې دا د افغانستان د بهرنی چارو او د مهاجرینو وزارت د دې د مسئولینو وظیفه ده چې د دې په یو اپریشن پلان باندې کار کوي. داسې موږ نشو کولی چې دغه ټول مهاجر په دغه درې هفته کې موږ انتقال کړو. دا فاجعه زېږي، دا ممکن نه دی، دا فاجعه انساني منځته راوړي، دا غیر ممکن دی. نو د دې دپاره دوی باید اول پاکستانیانو سره په دغه برخه کې خبرې وکړي، د دوی سفیر شته، د دوی نماینده خاص شته، د دوی دفترونه په کابل کې شته، د دوی ښه روابط لري د طالبانو د رهبري سره، دوی سره د کینی او دین داسې.
البته په دې برخه کې اتمر صاحب، په دې برخه کې لکه کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د طالبانو ځینو چارواکو له دوی سره خبرې کړې دي، خو دا خبرې څومره چی دي دي څومره چی دي دي او څه ډول دي؟ نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه، او څومره چی دي دي او په څه ډول دي؟ مننه د ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو، که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه برخلیک به څه وي؟
ډیر بد بنوي. ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو د خوانه ډی جی ډی ته تهدید ورسر نه وي موازي، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2014 کې له ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زه محصل وم، که څه هم پوهنتون کې درس لوسته، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی د یو نوی حالت سره مخامخ شو، او تشویش همدا و کټ مټ وضعیت د پاکستان د پولیسو خلکو سره کوو. او په هغه کال باندې تر 1 میلیون ډیر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډېر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام یې وشو، هر یو د ژوند څښتن شو، هر یو چې دی زه چې څومره خلک پېژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډېر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډېر د تشویش وړ بنوي د هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژونده په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی، او دغه حالت نه باید افغانان ووځي. زموږ پیغام که اوري، زموږ هیله بدایي په خدای دې توکل وکړي، د افغانستان خاوره که دوزخ هم شي د پنجاب تر جنت به ډېره غوره وي او ډېره به بهتره وي. تاسې توکل وکړي، افغانان به ستاسې هرکلی وکړي، او تاسې به په ښه توګه په خپل هېواد کې چې دی هغه د ښه ژوند څښتنان شي. البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري، نړیواله ټولنه دې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی دې د پاکستان له دغه حالت نه وباسي او په خپلو هېوادونو کې دې هغو ته پناه ورکړي. زما به دغه پیغام
مننه ننګیال صاحب. رابشم د افراسیاب خټک څرګندونو ته، دی وایي چې د افغان کډوالو له مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي. دا لنډې څرګندونې دا سراور
لن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ په نظر وزغلوي، نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی.
ننګل صاحب، هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي، نو د افراسیاب خټک دغه څرګندونو په استناد که چېرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي، نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پورې کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي، نو تر کله پورې به دوی هلته میشت وي که څرنګه؟
بله بله، دایمي حل لاره باید ولټول شي. او خو یو خبره ګوره، تاسو په یاد ولرئ کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې میشتي، البته د کډوالو په شکل کې چې دوی وایي د تاریخ کالونه ساتل کېږي، دغه خلک دي کې 15% هغه خلک نشته دي چې افغانستان نه تللي ول او هلته کډوال شوي، ځکه د هغو عمرونه داسې حالت ته رسېدلي چې هغوی وفات شوي دي، یا په ډېر کم شمېر کې هغه افغانان دي چې هغه له افغانستان نه یو وخت کډه شوي اوس هم ژوندي دي. دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږېدلی دی، په پاکستان کې پیدا شوی دی، هلته اوس 30 کلن دی، 30 کلن دی، 40 کلن دی، یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي. خو دوی وینه افغانه ده، افغانان دي، دوی افغانستان ته باید ستانه شي. که څه هم د افغانستان سره، د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي، له دې حالت نه وتل غواړي. او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په ویستلو سره حقیقي شي. دا 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 فکر کوم دا لامحاله خبره ده. په پاکستان کې زمونږ ارزونې دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پېښې ډېرېدونکې دي، د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابېدونکی دی، او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده. او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري، نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې د ګډوډي رامنځته کړي. اکثره ډېر غریب کار خلک دي، هلته خپل ژوند کوي. په دې توګه باندې د پاکستان مسله چې دا هغه نور ده چې په هغه باندې بل وخت بحث ته اړتیا ده. زمونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پېښې ډېرېدونکې دي، پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري، په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده، او دا په افراطیت مسله په خپل ذات کې د پاکستان کورنۍ مسله ده، د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري. د بلوچ بلتون پالو مسله ده، په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د پښتو په خلاف دي. دا بس دي چې د پاکستان پوځ په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوځ په نفرت په سترګه کتل کېږي، دا هغه عکس العمل ده، او دا کاملا داخلي مسله ده. افغانان د دې مسؤلیت نه لري، او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري. نو کډوال د افغانستان ته ستانه شي، په ځای د دې چې د دوی د داخلي ګډوډۍ، د داخلي انارشۍ په بدل کې افغانان وځورول شي، دا غیر انساني چلند دی. او دوی دې ښه به دا وي چې درې څلور میاشتې جمعې د خدای به تیر کړي، او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کومکونه وشي، او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي.
مننه اتمر صاحب، څرنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي؟
ګوري، یعنی اخیری کار خو همدغه دی چې باید کډوال بیرته راستانه شي. لیکن دلته څو خبرې دي. یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی، دا ډېر مهمه خبره ده. که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسئول نه دی، هغه بیا نه راځي. ولو چې دغه د پنجاب جیل کې هم دی واچي، هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي. زما مخکینی هر زمان دغه و چې دلته اوسني حکومت، دغه د طالبان حکومت، باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي، موبلایزیشن دې وکړي، ورد شي مهاجرو کمپونو ته دې ورشي، د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې، په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي، د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي، یونیسیار سره د دوی خبرې وکړي، نور مؤسسات سره د دوی خبرې وکړي، هغه مؤسسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرستې رسوي هغوی سره دې خبرې وکړي چې په مجموع کې په یو پاکیج کې دوی راغونډ شي، او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني، دا خو هم داسې خبره نه ده چې موږ وایو چې هر رقم کېږي که ژوند دې مسئول نه دی، هم راشه، او که څوک دې وژني هم راشه، او که کار نه لري، او که پیسې نه لري، او که جرم نه درته پیدا کېږي، نو بیا هغسې وخت کې خو دا یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. موږ دا وایو چې دلته ډېر مسئولیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لاس کسه د هغه هیواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې ایسارېږي. دوی څه کارونه کوي چې هغه لاس کسه د خپل هیوادوال دوی وژغوري؟ خدای دې پاره دلته 3 میلیونه 3 نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زموږ چارواکي قرار ناست دي، خوبونه وهي. دوی نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوم یاد
شوه. اتمر صاحب، اوس ستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د یوې برخې ته مخکې ننګیال صاحب اشاره وکړه، خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. پایغه وخت کې هم فرزند دوی د انتخاباتو لړای ورکولو محروم شول، د پردوی پسترګه ورته وکتل شول او په هغه پردوی وطنونو کې پات شول. همداسې نه ده؟
بل بالکل همداسې دی. اوس ګوري، هغه خو هم دا بات وکړ، دوی ولا دا بات کوي؟
یعنی نه، د برات په هیڅ شکل د برات نه ده. نه نه، زما مطلب دا نه ده، یعنی مطلب په مجموع کې، یعنی زما مقایسه مطلب نه و. ما مطلب دا و چې یو چانس لو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کو. په لنډې څو پوښتنې، ننګیال صاحب، که دغه کډوال فرضیه ده، که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای پزی شي؟
ګوري، د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه، تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دو ته ځمکې ورکړل سي. دو دا ظرفیت لري چې ګوره، دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي. دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی. دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دو ته د کورونو دپاره ځای ورکړي، ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې 40 کاله مخکې له افغانستانه کډوه شوی دی. هغه یو بیسو کور درلودا او په یو بیسو کې هغه وخت کې د پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلاً هغه کورنۍ چې د 35 شپېته تنو ته رسېدلې ده، هغه ته بېرته راستنېږي، په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو د ګوره، تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لوی اشتباه به دا و چې افغان کډوالې راستانه نه کړل. هغوی ته یې داسې قانع کوونکي پکجونه ورنکړه چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه غنوي، ډېره لوی مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي، د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي. تاسې دا اوس وګورئ، د قشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده، پرته ده، همدغسې پرته ده. دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي. همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول شي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته. دغه دښتې د افغانانو د دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د دې ملت حق دی.
ننګیال صاحب، دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کنداره، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب، دلته پات سوای ما دا شمیر به 1% هم نه دی. باور وکړئ، هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي، هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغه پاکستان کې ژوند چې دی هغه ته آپشن اصلا نه و، اولته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې میشینی دي، هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي. بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې په پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغو اقتصادي وضعیت بیا ښه دی. هغه بیا د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي. هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وي، اوس نه ده چې دوی ته به هغسې مفشن ژوند برابر نه کړی شي. هغه شته دی، یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند د سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي. کته هم نه ده په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مرابر ژوند دی.
د پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري. د پاکستان اقتصاد خو هغه د تاسو هم اشاره ورته وکړله، پاکستان له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ځینو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، په روانه اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډېرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی، ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډېر ګډوډ دی، خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، وقت د خبرون وقت خو خیر خود مهاجرو د ضرب العجل وقت نهایت کم دی تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لار ورته جوړ شي او پلان جوړ شي پروګرام جوړ شي فکر وکړي چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي کدا کډوال افغانستان ته ستانه شي څه باید وشي په دې لنډ وخت کې
زما ارزه ده چې اوسنی حکومت د نړیوال سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي یعنې دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بیخي یو فامیل مجرد مالته ژوند وکړي په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی یعنې دغه ضرب العجل باید وغځېږي یا شپږ میاشتو ته یا یو کال ته پر ترتیب لیکن د دې اساسي چاره همدغه دی چې هیوادوال د تشویق شي دوی دپاره امکانات برابر شي دوی دپاره تضمین ورکړ شي دوی دپاره مسؤلیت برابر شي چې دوی هیواد ته راستانه شي او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي یعنې تر څو پورې چې دوی حرکت ونه کړي تر څو پورې چې دوی اقدام ونه کړي اول خو پاکستان دا کار نه کوي ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ذکر راولي چې طالبان نو د نه د هغوی دپاره اوس مشکلات رامنځته کړي دي د پاکستان ټي ټي پي اوس دلته په افغانستان کې شته دی او په دغه بهانه باندې د طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي نو دغه مسایل دي چې په مجموع کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي د نور نړیوالو سره هم خبرې وشي دغه مهلت دې وغځېږي او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي د دې لپاره د کار د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد چې دا د دوی حق دی ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي او په هر هېواد چې تاسو وګورئ هغه دغه هېواد یعنې کوشش او تلاش دا دی چې خپل هېوادوالو ته هغه خدمات امکانات برابر کړي اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالاتو چې دغه کسان پېژي نه تللي یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي د دوی کار ته پاملرنه وشي او دوی دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم کولی شي
مننه اتمر صاحب ننګیال صاحب ډېر کم وخت لرو که په اخره کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لطفا
زمون خبره به بیا هم دا چې کسان اتمر صاحب د مهلت یادونه وکړه دا خو به غوره خبره وي خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان بخور ته په کتو باندې دا متن هغه ښکاري مشکل ښکاري د مهلت ورکولو مسله ښه داره چې آمادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي خپلې مرستې دې زیاتې کړي ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري زه به باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي او خپلو د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کولو باندې وکړي دا مسله حل کېدونکې ده او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن خپل اولادونه که هغه د ولک او یو میلیون او دو میلیونو په شمېر کې وي هغه د دوی ته په خپله غېږه کې ځای ورنه کړي چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي
ډېره مننه ننګیال صاحب اتمر صاحب له تاسو هم منندوی یم د اوریدونکو هم مننه کوم تر بلې خپرونې مو خدای مل
الغمور